دا سنف کې به موږ هغه ټوله په تفصیلي ډول سره د دوی دندې د دوی جوړښت ټوله شان په ښه ډول سره زده کړو. ستاسو څخه هیله کوم چې دغه کم نوټونه چې دي کم درسونه چې تاسو ته ویل کېږي هغه د ځان سره په صحیح ډول نوټ کړئ او زده کړئ. همرا ساسی نننی درس دی د دریم صفه څخه تر یولسم صفه پورې به دوام وکړي او ډېر یو ښایسته موضوع ده چې مایکروسکوپ او د حجرې مطالعه مشتره شي. تاسو حجره یا ژونکا یا هم سل چې موږ وایو دوی دغه کوم موضوع چې ده په اووم ټولګي کې زموږ لومړنۍ موضوع وه. موږ تاسو ویلي وه چې د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز واحد دی، یعنې ژوندي موجوداتو اصلي واحد دی چې ټول ژوندي موجودات چې دي د حجرې یا سل څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي جوړ سوي دي. حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو اساسي او کوچنی واحد دی چې د ژوندیو ژوند ټولې حیاتي پروسې پکې ترسره کیږي او دا چې دی د ژوند د جوړښت او فعالیت بنسټ دی. او ټول ژوندي موجودات یا د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي چې د یوې حجروي موجودات لکه بکتریاوې او ځینې چې دي د ډېرو حجرو څخه جوړ سوي دي چې د کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي لکه انسانان او حیوانات. او حجره چې د سل چې دي هغه د لاتیني کلمې سیلاس څخه اخیستل سوی دی چې د تش ځای کور په معنا سره دی. او کله چې دغه کوم حجره چې وکتل سوله ځکه د سل نوم ورکړل سو ځکه چې په هغه کې هغه یو مرستوې حجره وه او داخلي محتویات یې ټوله له منځه تللې وه. تاسو د حجرې کشف تاریخچه او حجروي نظریاته د حجرې کشف چې دی هغه د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې ترسره سو چې ده د کارک نازک لرګی راواخیست یو تر مایکروسکوپ لاندې ولیدی. هغه چې کله د مایکروسکوپ لاندې دغه د کارک پاڼه ولیدله دې ته متوجه سو چې په نوموړې پاڼه کې کوچني خالیګاوې وجود لرلې، نو ځکه یې دا خالیګاوو ته د سل نوم ورکړ. وروسته په 1855 کال کې یو بل عالم چې د فلکس دو جاردن په نامه سره یادېدی هغه را ولاړ سو ژوندۍ حجره یې چې کړل تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله. او تر هغه درې کاله وروسته یو بل عالم وو چې د شلایډن په نامه سره یادېدی دغه آلماني عالم نباتي انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او دغه نظریه یې وړاندې کړل چې نباتات هم له حجرو څخه جوړ سوي دي. وروسته بیا په 1890 کال کې بل آلماني عالم چې د تیډر شوان په نامه سره یادېدی هغه حیواني انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او خپل نظریه یې وړاندې کړه چې ټول حیوانات چې دي هغه هم د څه څخه جوړ سوي دي؟ د حجرې څخه جوړ سوي دي. او وروسته بیا په 1890 میلادي کال کې د هوګون موهل په نامه عالم وو چې د په حجره کې روښانه لزجي مایع ولیدل چې هغه لزجي مایع ته د څه نوم ورکړي؟ د پروتوپلازم نوم ورکړي. او بالاخره په 1880 میلادي کال کې حجروي ویش د والټر فلمنګ په واسطه چې سو کشف کړل سو چې په حجرې چې دي هغه د مخکینی حجرو څخه چې کېږي نوي حجرې چې دي هغه د پخواني حجرو څخه د حجروي ویش په عملی کې لاسته راځي. دغه هغه نظریات وه چې په اووم ټولګي کې موږ ویلي وه چې مختلف عالمان او داسې مختلف نظریات یې وړاندې کړله چې د دغو ټولو نظریو څخه بالاخره درې نظریې چې د حجروي نظریو په نامه نن ورځې پورې یادېږي یا هم سل تیوري په نامه سره یادېږي دغه درې نظریې د ټولو د موضوعاتو په راټولولو سره وویل سولې. لومړۍ نظریه دا وه چې هره حجره چې د موږ وایي د ټول ژوندي موجوداتو چې دی بنسټیز واحد دی، اساسي واحد یې دی. دوهمه نظریه دا وه چې ټول ژوندي موجودات چې دی یا به د یوې حجرې څخه جوړ سوي او یا هم د ډېرو حجراتو څخه به جوړ سوي. او درېیمه نظریه دا وه چې نوي حجرې چې دی هغه د حجروي ویش د عملیې په ترڅ کې د پخوانیو حجرو څخه لاسته راځي، یعنې موږ وایي د حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو تکثري واحد هم دی. نو موږ د دغو ټولو نظریو په نظر کې نیولو سره دغه حجره داسې تعریفولی سو چې د ژوند حجره چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز، وظیفوي، تکثري او بنسټیز واحد دی، ځکه چې د نسل ډیرښت هم د دغه حجرې په واسطه صورت نیسي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، حجره چې د ځینې چې دي موجودات چې دي هغه د یوې حجرې څخه جوړ شوي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي، لکه بکتریا، وایرس او داسې نور. او ځینې چې دي د ډیرو زیاتو حجرو څخه جوړ شوي چې هغه د کثیر الحجروي یا کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي، یا هم ملټي سلولر په نامه سره یادیږي، لکه انسانان، نباتات، دا ټوله چې دي د چې څخه د ډیرو حجرو څخه جوړ شوي دي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې وویل سوله مخکې له دې چې حجره کشف شي، مایکروسکوپ کشف شوی و، چې د مایکروسکوپ په واسطه حجره چې د خپله کوچني جوړښتونو چې هغه ولیدل سوله. مایکروسکوپ موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مایکروس د کوچني په نامه سره، او سکوپین یا سکوپ چې دی د لیدونو په معنا سره دی، چې دغه مایکروسکوپ په واسطه ډېر هغه ذره‌بیني کوچني اجسام چې د لیدلو وړ نه وي هغه موږ ته چې کې خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په اسانۍ سره هغه ووینو. د مایکروسکوپ تاریخ چیرته راځو؟ مایکروسکوپ چې دی هغه داسې دقیق معلومات چې دی معلومه نه ده، خو داسې ویل کېږي چې دا چې لومړی ځل دپاره ساده مایکروسکوپ چې و هغه د دوو عالمانو، هالندي عالمان و چې دی خپله عینک جوړوونکي و، یعنی عینکې چې کولې جوړول، چې یو د جوهان په نامه سره و او بل یې هم د زکریا جونز په نامه سره و. دوی دغه دوه عالمان راولاړ سوله په یو ټیوب کې، د دوی داخل کې دوی عدسیې ځای پر ځای کړلې، چې د دغه عدسیې په واسطه کوچني شیان شي کېدل، خپل تر اندازې غټ ښکاره کېدل، چې دوی چې دي د مایکروسکوپ د لومړي جوړونکو په نامه سره چې کېږي یا مثال یادیږي. او دوی مثال دغه کوم په دغه مایکروسکوپ په واسطه بیا نو عالمان راولاړ سو، ډېر کوچني موجوداتو باندې خپل مطالعات شروع کړل، چې د هغه څخه درې مشهوره عالمان چې دي، یوې لیون هوک دی، مالپیګي، او بل یې هم رابرټ هوک دی. دغه درې عالمان چې و ډېر مشهوره و چې دي د دغو کوچني اجسامو باندې خپل مطالعات کوله. لیون هوک چې و هغه دغه د شیشو په توجلو او سیقل کولو سره د مایکروسکوپ یو قوه لاسته راوړه چې د لومړي ځل لپاره د باکتریا او پروتوزوا هغه چا کشف کړله، لیون هوک کشف کړله. او همدارنګه د دې سره سره د چونګشي د چیچی په لکۍ کې د وینې جریان هم ولیدی. بل مارسیلو مالپیګي چې دی هغه بیا د مایکروسکوپ په واسطه د چونګش په سږو کې د وینې جریان ولیدی. او رابرټ هوک چې دی چې په 1555 میلادي کې کال کې د خپل د مایکروسکوپ په واسطه چې کوم تجربې کړې وې هغه آثار یې ټوله د مایکروګرافیا په کتاب کې چې کړله خپاره کړله. راځو د مایکروسکوپ ډولونه ته. راځو مایکروسکوپ چې دی عموما په درې ډوله ویشل شوی دی، چې د دغو په واسطه موږ چې کو ذره‌بیني موجودات وینو. لومړی چې دی ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ چې دی یا ذره‌بین چې ورته ویل کېږي، ذره‌بین یا هم ساده اپټیکی وسیله ده چې د شیانو غټوالی، زیاتوالی تر څو کوچني جزئیاتو په ښه ډول ولیدل سي، د دغه لپاره استفاده کیږي. او دا وسیله د مهذبې عدسیې څخه جوړه شوې ده چې د شیانو انځور غټ او واضح ښکاره کوي. په ذره‌بین کې چې د مهذبه عدسیه وجود لري، مطلب د دې په جوړښت کې چې اصلي برخه ده او د رڼا وړانګې راټولې کوي او د شیانو انځور غټوي، او د لاس نیولو برخه ده چې د ذره‌بین د دغه په واسطه د لاس نیولو په برخه کې موږ ښکال څه نیولی سو. او ذره‌بین چې دی موږ د حشراتو، نباتاتو، د دوی د جزئیاتو په مطالعه کې موږ ورڅخه استفاده کولی سو. همدارنګه د متن په لوستلو کې چې ډېر متنونه د ویلو وړ ونو سي، ډېر کوچني وسي، هغه موږ په لیدلی سو، ویلی سو. او په ساینس او څېړنیزو کارونو کې د نمونو په معاینه کولو کې هم ورڅخه استفاده کو. بل چې دی دوهم ډول چې دی هغه مرکب مایکروسکوپ دی، یا نوري مایکروسکوپ دی، چې موږ په مکاتبو کې د دغه مایکروسکوپ څخه استفاده کو. معمولا چې دی په دې کې دوی عدسیې ځای پر ځای کړل شوي دي، چې یوې د سترګو عدسیه ده چې د هغه لارې موږ چې شي کوو، هغه مثال په هغه ځای کې سترګې ږدو تر څو چې وکړو خپل هغه کوم تجربه چې ده یا پر کوم شي چې موږ مطالعه کوو هغه ووینو. او بل یې د شي عدسیه ده، یا هم ابجکټیو، چې پر هغه څه شي باندې، پر هغه ژوندي موجود باندې کښېښول کېږي، یا پر هغه ماده باندې کښېښول کېږي. او چې دغه د دې لارې موږ کولای شو دغه کم خپل مطالعات چې دا یا کم شی چې دی هغه شي کو خپل تر اندازې لوی وینم. او د کوچنی اجسام د لیدو لپاره د اویل ایمرژن په نامه یو ډول ابجکټیو کارول کیږي چې هغه ونیوي اکس قوه لري چې د مثال د دې قوې په واسطه د خپل شی چې کوي غټ ښکاره کوي. او بل چې دی د مایکرو میټر د اکولر مایکرومیټر په نامه یو ګر جوړش دی چې هغه بیا د سترګو په برخه کې د سترګو د عدسیه په ځای کې ورکول کیږي او خپل اصلي شی چې دی او د خپل په ځان کې اندازې لري چې د مایکرون په واسطه اندازې کیږي. او یو مایکرون چې دی هغه موږ وایو د ملي متر یو پر زرمه برخه ده چې موږ ته یو شی چې کوي هغه غټ ښکاره کوي. او که چیرې مثال موږ یو ملي مایکرون په نظر کې ونیسو یو ملي مایکرون له یو پر زرمه مایکرون یا هم لس په تاوان د منفي درې مایکرون سره مساوي دي. ورپسې راځو د مایکروسکوپ بل ډول چې د الکترون مایکروسکوپ په نامه یادیږي هغه یادو. الکترون مایکروسکوپ چې دی دا د مایکروسکوپونو تر ټولو لوی جوړښت دی چې لومړی ځل لپاره د نول او روسکا په واسطه چې دوه جرمني پوهان وه د دوی په واسطه اختراع سو. دوی چې دی خپل یو جسم چې دی خپل تر اصلي اندازې 250,000 ځله چې کوي غټ ښکاره کوي. یعنی په دې ډېر هغه کوچني موجودات چې نه لیدل کیږي موږ د دې په واسطه چې کولی سو لیدلی سو. الکترون مایکروسکوپ چې دی یو پرمختللې اپټیکي وسیله ده چې د الکترونونو د وړانګو په مرسته د شیانو ډېر کوچني جزئیات په لوړ وضاحت او لوړ غټوالي کې څرګندوي. او دا د رڼا مایکروسکوپ په پرتله له 2,000 ځله چنده پیاوړی دی. یعنی د نوري مایکروسکوپ څخه دی څو چنده قوي دی او د اتومونو او مالیکولونو په اندازه کوچني جوړښتونه په دې کې چکیږي لیدل کیږي. یعنی کم اتومونه الکترونونه مالیکولونه دا ټول چیزې د دغه مایکروسکوپ په واسطه لیدل سوي دي کشف سوي دي. د الکترون مایکروسکوپ چې دی هغه په ځان کې مختلف ډولونه لري چې یو ډول چې دی د انتقال الکترون مایکروسکوپ دی چې د ټي ای ام په نامه سره یادیږي چې د الکترون رنګ د یو نازکې نمونې له لارې تیریږي. او د داخلي جوړښتونو په یې په ډېر تفصیل سره چې کولی سي مطالعه کیږي. او دوهم ډول چې دی د سکین الکترون مایکروسکوپ دی چې د اس ای ام په نامه سره یادیږي چې د نمونې سطحي سکین کوي او درې اړخیزه انځور تولیدوي. او بل دی د سطحي جوړښتونو مطالعه لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د دوی د الکترون مایکروسکوپ ځانګړتیاوې چې دی موږ وایو د غټوالی کچه ده چې ده تقریبا 2 میلیونه چنده پورې چکی شان موږ ته غټ ښکاره کوي. او د روشانتیا لپاره رڼا پر ځای الکترون کاروي تر څو هغه روشانه معلوم سي. دا و چې د الکترون مایکروسکوپ زموږ ستاسو موضوع پر دغه ځای باندې پای ته رسیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده حجره تعریف کړي او په څو ډوله ده نومانی واخلي. دویم سوال حجروي نظریه کومې دي؟ یعنی کومې نظریه چې وړاندې کړې وې په اخر کې هغه درې نظریه تاسو وست. او اخرنۍ پوښتنه مایکروسکوپ په څو ډوله دی بیان کړي. تاسو ټول د توجس خان نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلی لرم چی جور و غاوسیت من بایست شده غلاست بوله سم چولگی و سلر بشتم لوسته. نن ورځ راځم چې او تاسو په ګلرونکو نباتاتو کې تکثر وایينه. ګلرونکو نباتات په څه ډول سره ډیرښت کوي؟ لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې موږ او تاسو ویلي و چې د ځمکې پر مخ ډیر فیصدي چې د هغه ګلرونکو نباتاتو نیولې ده چې په هغه کې ډیر ډولونه لري. دوی چې د خپل د زړه راکشون کې رنگونو او شیرې لري خپل د کم حیوانات حشرات چې هغه هم ځان ته جذبوي. او د دوی څخه په مختلفو برخو کې هم د مثال د تغذیه د پاره او د زینتي شیانو په جوړولو کې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی د دې مختلف ډولونه چې دي په مختلفو برخو کې د استفادې وړ دي، او د ځمکې پر مخ 80% چې ده هغه ګلرونکي نباتاتو تشکیل کړی دی. ګلرونکي نباتات چې دي خپل په ځان کې د زیایي ترکیب، مثال د دې شین رنګ برخه چې ده هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه خپل د ځان لپاره خواړه چمتو کوي، چې په دې کې موږ ویلي وو چې خپل نباتات چې دي د اوټوتروف په جملې کې شامل دي، یعنی دوی کولی شي چې خپل خواړه خپله آماده کړي. همدارنګه د دوی یو بل ښېګڼه دا ده چې ګلرونکي نباتات دوه ګونې القا لري، یعنې په دې کې نارینه او ښځینه جنس وجود لري چې د هغه په واسطه نوی نبات رامنځته کېږي. زموږ نننۍ موضوع د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې دوام کوي. تاسو د ګل برخې اجزاوې وایو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې په تخم لرونکي نباتاتو کې زوجي تکثر کې موږ او تاسو ګل تر بحث لاندې نیسو، ځکه چې ګل چې دی هغه خپل د جوړښت له مخې دوی کولی شي چې په دوی کې هم نارینه او هم ښځینه جنس وجود لري، او دوی کولی شي چې یو نوی تخمه یا نوی نبات د دغه لارې رامنځته کړي. د ګل برخې یا اجزاوې چې دي خپله ګل د ساقې یو برخه ده چې د ساقې څخه دوی واده کوي، او دغه ګل چې دی دوی عموما دوی برخې لري چې یوې د ګل لکۍ ده یا هم پیریکل ده، او بل چې د ګل دغه د اصلي برخه مثال پرسیدلې برخه ده چې د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې په دغه اصلي برخه کې کاسبر ګلپانې د تسکیر آله او د تانیس آله پکښې کې واقع ده. کاسبر ګلپانې چې دی هغه د ګل جسمي مرستندوی پانې دي، همدارنګه د تسکیر او د تانیس آله چې هغه د جنسي غرس خبرتې نه د دوه غړو په واسطه یو نوې نبات رامنځته کیږي. تاسو د دې کوم جوړښتونه چې دي هغه موږ تاسو په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو کاسبرګ. کاسبرګ چې دی په انګلیسي کې ورته سیپلز وایي، چې د ګل د جوړښت مهمه برخه ګڼل کیږي، او دوی عموما خپل په ځان کې شین رنګ لري، او د ګل د غونچې په لومړی پړاوونو کې د هغې ساتنه کوي. کله چې ګل مثال غوړیږي، کاسبرګونه شاته ځي او ګلپانه ښکاره کوي، او د کاسبرګونو مجموعه چې ده د ګل د کاسې په نامه سره یادیږي، چې د ګل د نورو برخو لپاره محافظتي چوکاټ برابروي. کاسبرګونه چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، چې د هغه د جملې څخه یو ده ګل د غونچې ساتنه ده، د ګل د جوړښت ملاتړ دي، او د ګرد افشانی په بهیر کې مرسته ده. یعنی که چیرې ګرد افشانی موږ وایي، که څه هم کاسبرګونه چې دي عموما شین رنګ لري، او په ځینو نباتاتو کې دوی خپل رنګونه مختلف رنګونه لري، او د ګلپانو په څیر د حشراتو په جذبولو کې دوی مرسته کوي، چې دا د ګرد افشانی بهیر ته وده کوي. یعنی کله چې ګرد افشانی مثال صورت نیسي، د ګرد تر تانیس یا د تسکیر آلې څخه چې کومه ګرد آزادیږي، هغه تر تانیس آلې پورې تر تخمې پورې ورسوي. ورپسې د دې خپل د کاسبر چې دی یو خاص جوړښت موږ او تاسو ویل لري، په ځینو ګلونو کې چې دی کاسبرګونه او ګلپانې په رنګ او جوړښت کې ورتهوالی لري، چې په دې حالت کې دوی ته تیپل وایي، او دوی چې دی خپل عموما د پاڼو په څیر جوړښت لري، خو د ګل د ځانګړو اړتیاو لپاره تخصص دوی موندلی دی، او دوی ممکن کېدای سي په جوړښت کې او اندازه او رنګ کې یو د بل څخه توپیر ولري، چې دغه توپیرونه د نبات د مثال د دوی د غزنی نباتاتو د دوی نوي او د هغوی د چاپیریال پورې اړه لري. ورپسې راځو موږ او تاسو ګلپانه پیژنو. ګلپانه چې د په انګلیسي کې ورته پیټل وایي، چې د ګل رنګینی او ښکلی برخې دي، چې د ګل د تاج په جوړولو کې برخه اخلي. دوی عموما د حشراتو او نورو ګرد افشان مثال لکم چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو موجوداتو د جذبولو لپاره روښانه رنګونه او ځانګړي بویونه لري، تر څو د ګرد افشانی په بهیر کې دوی ته چې وایي مثال د کم حشرات یا کم عاملونه چې ګرد افشانی په واسطه صورت نیسي، هغوی خپل ځان ته جذب کړلی سي. یعنی د دې څخه موږ وایو چې د دوی اساسي دنده چې د هغه د ګرد افشان مثال د کوم کس ژوندی موجودات چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو جذب دی، د ګل د داخلي برخو ساتنه ده، همدارنګه د ګل ښکلا زیاتوالی دی، د ښکلا بوی او د شیرې همدارنګه د مثال دوی چې دی په دغه خپل پښکلا سره کولای شي چې خپل ځان ته دغه حشرات جذب کړلای شي. او د ګل پاڼې د ګلپاڼو جوړښت دی هغه هم خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري، مختلف دي. مثال که چیرې موږ ته رنګ ته راسو، ګلپاڼ چې دی په مختلفو رنګونو کې شتون لري، لکه سره، ژر، شین یا هم نیلي او نور رنګونه. او دغه رنګونه چې دي د ګردافشان، مثال د ګردافشان نوونکو د جذب لپاره مهم دي. همدارنګه شکل او اندازې د بوی څخه دوی ټوله یو د بس څه لري فرق لري چې دا به تاسو خپل په چاپېریال کې په زیاته کچه مثال ګلګلاب یا هم مثال ریحان دا ټوله مو لیدلی اوسه. ورپسې د ګلپاڼې وروسته موږ او تاسې د تسکیر آله پیژنو. د ګل د نارینه دغه برخه چې ده د ګل د نارینه تولیدي برخه ده چې د دغه برخې ته ستامین هم ویل کېږي. او ستامین چې دی د ګل د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې د ګردې تولید او خپرولو دنده سرته رسوي. ستامین چې ده خپل په ځان کې دوه برخې لري چې یو انټر دی بل یې فلمنت دی. د انټر برخه چې ده دا د ستامین مثال د سر برخه ده چې د ګرده د ګرده اچونې چشکیږي په کښې کې صورت نیسي، یعنې ګرده په دغه برخه کې پخیږي او ذخیره کیږي. بل چې ده د فلمنټ برخه ده، دا چې ده خپله یو نری ډنډ دی، ډنډونه یې دي، ساقي دي چې د انټر ملاتړ کوي، هغوی استواره ساتي او هغه په مناسب ځای کې ساتي تر څو د ګردې خپرولو په کښې کې څه شي اسانه شي. د ستامین دندې چې دي هغه د ګردې تولید دي او د ګردې خپرول دي، یعنی ګردې تولید چې خپله د انټر چې دی د میوسس پروسې له لارې ګرده دانې تولیدوي چې دا دانې د نبات د نسل تولید لپاره ډېر مهم دي. او کله چې دغه ګل بشپړه وده وکړي د انټر چې کېږي مثال خپل په ځان کې یو چاک پیدا کوي، چاودي او ګرده دانې په کښې کې څه کېږي، ازادېږي چې دغه دانې د باد، حشراتو یا نورو ګردافشانونکو په مرسته د ګل ښځینه برخه یا پیسټل ته ځان رسوي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هغه وروسته د تسکیر آلې وروسته د ګل ښځینه تولیدي برخې یا پیسټل وایو. پیسټل چې دی د ګل ښځینه تولیدونکي برخې پیسټل په نامه سره یادیږي چې د تخمدان، سټیګما او سټایل څخه جوړه ده. یعنی خپل په جوړښت کې دوی خومدان، سټیګما او د سټایل برخه لري چې دغه برخه موږ تاسې وایو چې کومه دنده سرته رسوي. اول راځو د سټیګما برخه ده. د پیسټل پورتنۍ برخه چې ده هغه مثال یو سوشناکه ماده لري او دوی عموما د ګردې دانې د نیولو او جذبولو دنده سرته رسوي. ورپسې د سټایل برخه چې ده دا یو نری دندې ته ورته جوړښت لري چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي او د ګرده دانو د انتقال لپاره دوی لاره برابروي. یعنې کله چې د تخمه ګرده چې ده هغه د سټیګما په برخه کې ونښلول سي هلته په یو څه اندازه دوی څه کوي وده کوي. وروسته د سټایل برخه دغه ګرده د سټیګما د برخې څخه اخلي او تر تخمې پورې رسوي. ورپسې د تخمدار برخه ده. د تخمدان برخه چې ده هغه د ټول اساسي دنده سرته رسوي. کله چې د پیسټل او دا خپله د پیسټل په ښکته برخه کې ځای لري چې د دې په برخ داخل کې د دا تخمدان په داخل کې تخمه وجود لري چې کله ګرده تر دې پورې ورسېږي د دې تخمدان سره القا کېږي، یو ځای کېږي او ورڅخه یو نوی تخمه رامنځته کېږي. یعنې په ساده ډول موږ وایو چې پیسټل چې دی هغه ډېر اساسي دندې چې دی هغه یو د ګرده دانو نیول دي، د ګردې دانو د انتقال دي، همدارنګه د تخمونو تولید دي چې موږ او تاسې وویل چې په کومه برخه کې ګرده دانه نیول کېږي، په کومه برخه کې ګرده دانه تر تخمدانه پورې رسېږي او کله چې تخمه مثال تولید سي په کومه برخه کې، یعنې تخمدان پورې چې کله ګرده ورسېدل په هغه برخه کې القا کېږي، وروسته ورڅخه نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو د ښځینه ګامېټ او تخمې د تشکیل وروسته موږ او تاسې دوه ګونې کوم زوجي تکثر چې دی هغه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې په نبات کې چې دی هغه د تانیس او د تسکیر آله دواړه لري، یعنې مذکر ګمیټ او ښځینه ګمیټ چې دی دواړه په کښې کې وجود لري چې مذکر ګمیټ یې ګرده او ښځینه ګمیټ یې تخمه تشکیلوي چې په دې سره کله چې دغه دوی ګرده او ګرده تر تخمې پورې ورسېږي هغه یو د بل سره القا کېږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي چې د دوی کوم جوړښتونه دی هغه موږ او تاسو پیژندل. یعنی په ګول کې چې دی زوجي تکثر صورت نیسي چې په لومړي موضوع کې هم د دې یادوري مو وکړله. اوس نو راځو موږ او تاسو وایو چې دغه زوجي تکثر په څه ډول سره صورت نیسي. راځو موږ وایو خپل په نبات کې دغه د مذکر ګمیت د ګرده دانو په دننه کې موقعیت لري چې کله د ګل د نارینه تولید برخه یعنی استامین په انټر کې چې څه تولید سي بیا د دې څخه ښځینه برخه ته ځان رسوي چې په دې کې د ګرده دانو جوړښت مثال اول مذکر ګمیت تولیدوي یعنی د انټر په برخه کې د استامین سره د سر برخه د چمر ول په هغه کې ګرده دانې تولیدیږي او ذخیره کیږي او تر څو پر ځان رسوي تر د سټیګماتر برخه پرې د ښځینه ګمیت تر مرخې پرې ځان د پیچل تر برخې پرې ځان رسوي چې بیا موږ وایو دغه د مایکروسپورس په انټر کې چې دي ځانګړي حجرات د میوسس پروسې له لارې مایکروسپورس تولیدوي چې دغه حجرات هیپلوئید ان کروموزومونه لري یعنی نیم نیم کروموزومونه وروسته ګرده دانی چې دي دغه ګرده دانه چې ده هغه دغه مایکروسپورس د میوسس د پروسې له لارې وده چې کله وکړله په دغه کې چې کیږي دوه حجرې لرونکي ګرده دانو باندې بدلیږي اور پسې جنریټیو سیلز دي چې دا جنریټیو سیلز چې د حجرې د میتوسس له لارې دوه سپرم حجرې یا مذکر ګمیتونه تولیدوي وروسته د ټیوب حجرې یا ټیوب سیل په واسطه دغه حجرې د ګردې ټیوبونو په جوړولو کې مرسته کوي چې د ګردې دانو د القا پروسې لپاره ډیر مهم دي اوس نو راځو د ګردې دانو د انتقال او القا بهیر وایو کله چې مثال دا موږ ویل د ګردې افشانی یا د ګردې د ټیوب جوړونې په واسطه د چی کېږي القا کېږي یو بسره مثال دا ګرده او تخمه یو ځای کیږي چې ګرده افشانی چې د موږ او تاسو یو پیژنګد چې دا چې د خپل د ګرده دانی چې د باد حشرات یا نور ګرده افشانونکو په مرسته د ګل شې ځینې برخې یعنی استګمات انتقالیږي ګرده ټیوب جوړونه چې د هغه موږ وای کله چې ګرده دانی په استګما کې ځای پر ځای سي ټیوب دغه حجره وده کوي او یو ګرده ټیوب جوړوي چې د سټایل لارې تخمدان ته رسیږي اوس ورسته جنریټیو حجره چې د دوه سپرم حجرې تولیدوي چې د ګردې د ټیوب له لارې تخمدان ته داخليږي لومړی سپرم حجره چې د تخمچې یا اوویول د هګۍ حجرې سره یوځای کیږي او زایګوت دوه ان دیپلوئید جوړوي چې ورسته په جنین بدلیږي بیا دویم سپرم حجره چې د دامبې د تخمچې د مرکزی حجرې سره یوځای کیږي او درېګونی یا درې ان اندوسپرمز جوړوي چې د جنین لپاره د تغذیه مواد دوی چې کوي برابروي یعنی په لنډ ډول سره موږ ویلی سو چې مذکر ګمیتونه چې دي سپرم حجرې د ګرده دانو په دننه کې تولیدیږي او د ګرده افشانی او القا پروسه له لارې د ګل ښځینه برخه ته لیږدول کیږي چې څو نوي نبات شکې تولید کړي دا چې سوه د ګرده دانو مثال کوم القا چې ده یعنی انتقال او القا موږ او تاسو وپېژندل چې دې په څه ډول سره د ګرده تر تخمې پرې ځان رسوي دا وایي زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستي اوسې په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د ګل برخې یا اجزاوې په لنډ ډول واضح کړي دویمه پوښتنه ده ښځینه ګمیت او د تخمې تشکیل څه ډول دي اخرنۍ پوښتنه ده زوجي تکثر په نباتاتو کې په لنډ ډول واضح کړي ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
Salmar pa